تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه ووریوال کاکړ مو په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې خبرونو اورو چې اسرار الله مومند وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په جنوبی وزیرستان کې د لشمینیا ناروغۍ نوټس اخیستې. د پیپلز ګوند شریک چیرمن سیف علی زرداری وایي د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره تګلاره جوړوي. او د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج په لندن کې د ایکواډور له سفارتخانې گرفتار شوی. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په جنوبی وزیرستان کې د لشمینیا ناروغۍ نوټس اخیستې او اړوند ادارو ته یې په دې لړ کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو امر کړی. د صوبای حکومت د صحت څانګې لخوا پرون په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په جنوبی وزیرستان کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره به 1500 انجکشن واکسین او طبي ټیمونه لیږي. بلخوازی اوسیدونکو نن مشال ډوټ ویل چې لشمینیا بیماری په جنوبی وزیرستان کې د وبا شکل خپل کړي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د ورته طبي مرستې ورسوي. ډاکټران وایي لشمینیا ناروغي چې د سرمایي ناروغي ده، د یو خاص قسم ماشي له چیچلو لګېدای شي. دا ماشي په ګنده ځایونو کې وي. د ماړي پېټرولیم کمپنۍ په کارکوونکو برید کې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه جوبل دي. چارواکي وایي دغه کارکوونکي تیر ماښام د شمالي وزیرستان په سپین وام کې له کاره کور ته روان و چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. ماړي پېټرولیم کمپنۍ چې په وزیرستان کې د تیلو او ګیس لټون کوي، دا دریم ځل دی چې په کارکوونکو یې وسلوال برید شوی. سیف الله صاحب مسعود چې ځان د ترکی طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان بولی وای دغه پرونه بریده دوی تر سره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د اپریل په 14 په میرانشاه کې د هدفي وجنو خلاف جلسه هم اعلان کړي. د پیپلز پارټي شریک چیرمن سیف علی زرداری وایي د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام وفد ډلې سره په شریکه تګلاره جوړوي. پیګا د جمعیت العلماء اسلام وفد ډلې له مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته سیف علی زرداری خبریالانو ته وویل چې د محرم میاشتې وروسته به د موجوده حکومت پر ضد خپل کمپاین پیلوي.
په سیاست کې زمونږ د دواړو نظریه او سوچ یو دی. که موجوده حکومت مو ختم نه کړو نو د ملک چې څومره نقصان شوی او په راتلونکي کې به یې کیږي، نو د هغې ازاله بیا ممکنه نه ده.
جمعیت العلماء اسلام، پیپلز پارټي او ځینې نور سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا وخت موجوده حکومت ملک له ماشي بحران سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې تور د یادو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو لګوي. پرونه د سوات په ګراسي ګراوند کې د سرکاري روغتونو عملو احتجاجي مظاهره کړې وه. تېر ورځ دوی مشاله ډو ته وویل چې حکومت یې په شخصي روغتونونو کې په کار کولو بندیز لګولی او په روغتونونو یې چاپی وهي. دوی له حکومت غوښتي چې دا لړۍ دې زر تر زره بنده کړي. بلخوا حکومتي چارواکو نور وضاحت نه دی ورکړی، خو یوازې دومره یې ویلي چې دغه ګام یې په هسپتالونو کې د اصلاحاتو یو برخه ده او دا اصلاحات له صوبایي اسمبلی او کابینې منظور شوی دي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان حکومت او سیاسي مشرانو یې د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده کړې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. خبری اجانس اسوسیټیډ پریس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغندیوال په وینا خبر ورکوي چې د شورا د چهارشنبه د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې اړه به نورې خبرې کوي. وړاندې داسې ټاکل شوی وه چې د افغان پلاوي او طالبان ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکې اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 15 ورځو لپاره ځنډېدلې او د راتلونکې اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په هند کې نن ټول ټاکنې پیل شوي چې رای ورکول به په 4 پړاوونو کې ترسره شي چې راتلونکي مې میاشتې تر 19 پورې به دوام لري. د دغه الیکشن نتیجې به د مئی پر درویشتمه راووځي. شاوخوا 900 میلیونه کسان د رای ورکولو جوګه دي او د رای ورکولو 1 میلیون مرکزونه دي. ټاکنې د لوک سبا یا کمی اسمبلۍ 543 څوکیو لپاره دي. په دې انتخاباتو کې مهمه سیالي د هند اوسني وزیر اعظم نریندر مودي د بھارتیا جنتا پارټۍ او د راهل ګاندي په مشرۍ د کانګرس پارټۍ ترمنځ ده. د ویکی لیکس بانی جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور له سفارتخانې گرفتار شوی. نن د لندن پولیسو ویلي چې اسانج یې په تحویل کې اخیستی او چې څومره زر ممکن وي د ویسټ منسټر مجسټریټ عدالت ته به یې وړاندې کړي. اسانج د 2012 کال راهیسې د اکواډور په سفارتخانه کې پټ وو. دا وروسته له هغو چې اسانج هغه وخت خپل ضمانت پرېښود او دارنګه سویډن ته له لېږلو او هلته د جنسي تیریو له تورونو سره د مخ کېدو نه یې ځان وژغورو. سویډنی څارنوالانو د اسانج ضد کیس واخیست خو د برتانیا وارنټ اوس هم نافذ العمل دی ځکه چې نوموړي په 2012 کال کې د ضمانت له شرایطو سرغړونه کړې وه. 30 کلن استرالیایي اسانج چې د اکواډور سفارتخانې پرېښودو نه یې انکار کړی وو ادا کوي که چیرې سفارت چې پرېښودو نو امریکا ته به ولېږدول شي چېرته چې هغه د افغانستان او عراق جنګونو په اړه د امریکایي پوځ د پټو اسنادو د افشا کولو پر سر له مقدمې سره مخ کېدی شي. د سودان سرکاري ټلویزیون وایي د هیواد پوځ یې د یو مهم اعلان کولو لپاره پلان جوړوي. د رسول هغه ده چې د ولسمشر عمر البشیر د 10 کلنې واکمنۍ ضد د شاوخوا 4 میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي. نن د سرکاري ټي وي لخوا تر اعلان وروسته داسې ګونګسې دي چې کېدای شي بشیر واک پرېږدي یا یې پوځ لرې کوي. په سرخار خرطوم کې نن د پوځي هډکوارټر سره په زرګونو کسان راټول شوي. په سودان کې لومړی مظاهرې د ګرانۍ او پیسو کمښت ضد وي چې بیا د عمر البشیر د واکمنۍ ضد بدل شوي. د اوتدي محل مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 142 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 50 پیسې او 160 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 950 روپۍ 10 پیسې او 950 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 83 روپۍ 60 پیسې او 83 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 70 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار الله مومند او احمد الله وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا حکومت په جنوبی وزیرستان کې د کالدانی یا لشمینیا خبرېدو نوټس اخیستی. د خیبر پښتونخوا حکومت بل پلو په راتلونکو 2 میاشتو کې د 2009 ډاکټرانو ګمارلو اعلان کړی. د لورو پرتوسي مخالف په دې لړ کې د خپل ستونزو په اړه وایي.
روډونه ټول کچا دي، بالکل نشت برابر دي. نالته نشي مریض دلته پشاور ته راوړي یا کوارډ ته راوړي نو هغې ته ډېره زیاته مسله وي.
مولانا فضل الرحمن او آصف علي زرداری د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره سلام مشوره کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي د سوات په روغتونونو کې کارکوونکو د خپل یو شمېر روغتونو لپاره احتجاج کړی دی.
زمنګ په خلاف دا چافي بند نه کړ شي نو موږ په هسپتال کې نه ایم آر آی کو نه بس ډیسکین کو او نه به انستیزا ورکو ځکه چې موږ انستیزا ورکو یو ډاکټر زمانه اپریشن نشي کولای.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی حملرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو خاورې. د خیبر پښتونخوا حکومت په جنوبی وزیرستان قبایلی ضلعه کې د لشمینیا یا کالدانی ناروغي د خبرېدو نوټس اخیستی او په دې اړه غونډه هم شوې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر سره د ټلیفون پر کرښه دی. عمر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړئ.
مننه فریوال کاکړ صاحب. په جنوبی وزیرستان په ټولو قبایلي سیمو کې بیا په ځانګړي ډول په جنوبی وزیرستان کې چې کوم لشمنیا ناروغي ده څومره چې ځایي خلکو سره زموږ خبرې شوي دي هغه وایي چې دا بالکل وبایي شکل غوندې اختیار کړی دی چې په ډېر زیات کې ماشومان د په دغه بیماري او بیا لویو مرکزان هم په دې باندې اخته شوي دي. ځایي خلکو سره چې څومره موږ خبرې شوي دي خصوصا سره روغه چکملای لدا او خوښه چې کمې سیمې دي او دغه رنګ ډاکټران وایي چې دغه سیمو ماحول د دوی لپاره زیات غدې چې دغه چکم ماشه دي زیات په دغه سیمه کې خور شوی دی. نو په ډېر زیات شمېر کې هلته دغه بیماري خوره شوې ده او هغې دپاره چې کم د صحي سهولتونه دي هغې کمې په وجه سره خلک د مشکلاتو سره مخ دي. نو دغه بحث چې کله روان شو نو هغې نه پس بیا خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې هنګامي اجلاس راغوښتی وو چې په هغې کې فیصله وشوه چې 10,000 واکسین او انجکشنې فوري طور جنوبي وزیرستان ته دې روانې کړل شي. هغې نه پس بیا اوس په 2 بجو باندې د صوبایي وزیر صحت چې کوم هشام نعم الله هغه په مشري کې د ټولو قبایلي ضلعو صحت محکمې مشرانو غونډه هم وشوه چې په هغې کې بیا 4:30 بجو هغې پریس کانفرنس یعنې میډیا ته بریفینګ هم ورکړو او دوی وویل چې فوري طور پر د هنګامي بنیادونو باندې به دغلته ټیمونه ځي او د دپاره به واکسین ځي چې په دغه ناروغي باندې کابو ومومي. او ځایي خلکو هم دغه غوښتنه ده چې په جنوبي وزیرستان کې خصوصا چې څومره هم روغتونونه دي یا بیچوز دي د صحت مرکزونه دي هلته یا خو ډاکتران نشته او بیا که ځنو کې ډاکتران شته نو هلته بیا هغه میډیسن یا دوایي نه میلاویږي چې هغې په وجه سره دغه ناروغي ډېره زیاته خوره شوې ده او که فوري د دې اقدام ونه شي په دې باندې مخنیوي را نه وړل شي نو دغه بیماري چې کومه د خطر دی چې مکمل وبایي شکل اختیار کړي. جی بوروال
ډېر مننه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر تاسو ته معلومات وړاندې کول. او سم د خبرونې د پاتو ریپورتونو پر لور د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې تیر ماښام معلومه وسلوالو د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر دوو پر کارکونکو برید کړی و چې په نتیجه کې 2 کارکونکي وژل شوي او 2 نور ژبل شوي دي. د دریم برید دی په دا وروستیو کې د دې کمپنۍ پر کارکونکو ترسره کیږي. عمر وزیر په دې اړه نو حال راکوي.
چارواکی وای ماڑی پیٹرولیم کمپنی اہلکاران چې دغلتا د تیل او گیس په لټون کې دي سپین وام چوټه د تاخیل نوړان دي غرونو نه د کار پس ماشام واپس پلارول چې دغلتا د غرونو په منځ کې ور باندې وسلوالو بریت کړي. د دوی په وینا بریت کې د کمپنی دوه اہلکاران ځای پر ځای وژلی شوی او 2 نور یې ټپیان کړي. چارواکی وای امنیتی ځواکونه او لیویز د بریت په سیمه ته ورسېدل خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. د بریت ذمهواري لا چا نه دی منلې. ماړي پیټرولیم کمپنۍ تحصیل سپین وام کې د تیل او ګیس را ایستلو لپاره د 1300 میاشتو نه دغلته کار کړي او خواوشا غرونو کې سروې کړي. د یادې کمپنۍ په اهلکارانو د نوړاندې هم 2 ځله وسلوال بریدونه شوي چې 15 اهلکاران یې په وړاندې بریدونو کې هم وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي وسلوال بریدونه او بامي چاودنې روانې دي چې لسګونه ځایي او دولتي اهلکارانو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. سیمه کې ځایي ولس د دغه بدامنۍ پیښو پر ضد په بیا بیا احتجاجونه کړي او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د روانې میاشتې په 14 نیټه میرام شاه کې د لوی جلسې اعلان کړي چې د تیاری لپاره یې کور په کور مهم روان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به 2000 نوي ډاکټران پر کار ګماري او په دې لړ کې به قبایلي سیمو ته ځانګړې پاملرنه کوي. تیر ماښام د وزیر اعلی سکرټریټ پېښور لخوا خپره شوي بیان کې بل شوي چې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ غونډه کې دا هم ویل شوي چې د قبایلي ضلعو روغتونونو ته به 1000 ډاکټران لیږل کیږي تر څو هلته د ډاکټرانو د کمی ستونزې لرې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د ډاکټرانو د نشوالي د وجې په قبایلي ضلعو کې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دغه لړ کې د اورکزو قبایلي ضلع یو مشر ملک سید الله مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په سیمه کې د 150 مریضانو د ځای کولو یو روغتون په 2011 کې جوړ کړی شوی دی خو تر دې دمه ورته سرکاري عمله نه ده رالېږدول شوی.
ټول کچا دی بالکل نشت برابر دی نال تنه چې مریض دلته پښور دراوړي یا کوارت دراوړي نو هغه ته ډېره زیاته مسله یو هغه لاره کې کله چې څوک غوشي حادثه وشي کې جوړټي وشي نو هغه صورت کې هغه دلته رسول ممکن نه وي. دا اسپتال جوړ شوی دی تقریباً په 2011 کې کمپلیټ شوی دی او دینه مخکې یو انجیو ته ورکړی و. اوس بل یو انجیو سره خبرې روانې دي هغه هغې ته ورکوي. خو زمونږ خلکو دا مطالبه دی چې را مونږ ته د مکمل پرماننټ سټاف فراهم کړی شي د علاقو د خلکو د طبي ضروریات چې دي دا پوره کړی شي.
خو بیګا ماښام د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تېره ورځ د روغتیا د محکمې صوبایي وزیر هشام انعام الله او د صحت د محکمې نورو چارواکو د ډاکټرانو د کمی پوره کولو په اړه په غونډه کې ویلي دي چې د ډاکټرانو د ټاکنې او د ډاکټرانو د ترانسفر د نوې پالیسۍ تر مخه به په لری پرتو سیمو کې هم د هغه ځای سره تعلق لرونکي ډاکټران ځای په ځای کوي او د دې نوې پالیسۍ عملي کولو سره به د خیبر پښتونخوا په قبایلي او نورو پسمانده ضلعو کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه حل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري سره لیده کاته کړې دي. دواړو مشرانو د دوی په وینا پر دې سلام مشوره کړې ده چې د حکومت پر ضد به احتجاج کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې که د حکومت لخوا پر دې ګوندونو فشار زیات شي شایي دا ګوندونه په رښتیا هم د احتجاج لپاره یو بل ته لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمدالله راکوي.
د ملاقات وروستو رسنیو سره خبرو کې آصف علي زرداري وویل د محرم میاشتې وروستو د تحریک انصاف حکومت پر ضد به ګامونه پورته کوو ځکه چې دوی ملک ته ډیر نقصان ورسوو. په سیاست کې زمونږ د دواړو نظریه او سوچ یو دی. که موجوده حکومت مو ختم نه کړو نو د ملک چې څومره نقصان شوی او په راتلونکي کې به یې کیږي نو د هغې ازاله بیا ممکنه نه ده. دا په موږ ټولو لازمه ده چې د حکومت پر ضد آواز پورته کړو. ګنې راتلونکي نسل به مو معاف نه کړي. نو هیله لرو چې انشاءالله څه نا څه تګلاره به جوړه کړو او په عملي کولو سره به یې وزیر اعظم کور ته لیږو. په دغه موقع د مولانا فضل الرحمن وینا وه. د ملاقاتونو دا لړۍ به راتلونکي کې هم جاری ساتي چې خپلې سیاسي ایجنډې مخ پر وړاندې بوزي. سیاسي خلک چې کله را یوځای شي نو د ملک په حالاتو خبرې کوي. دا وخت ملک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. نه صرف د هغې په حقله مو خبرې وکړي بلکې دا حکمرانان چې د اولس په خوخه نه بلکې په جالي توګه په واک کې راغلي دي نو اولس د دوی نه خلاصولو لپاره موږ متفق یو. د ذکر دا چې د تیرې نهې په ورځ مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره هم لیدلی وو او د پاکستانی رسنیو تر مخه چې مولانا فضل الرحمن نواز شریف ته د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو بلنه ورکړې وه. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پاکستانی رسنیو ته وویل نه خو د مولانا فضل الرحمن په خبره کې دومره وزن پاتې دی او نه یې په راتلونکي کې سیاست ورته کامیاب ښکاري. او تر څو چې د نورو دواړو ګوندونو د مشرانو خبره ده نو د هغوی پر ضد خو د نیب کیسونه روان دي او دا یې غوښتنه ده چې کیسونه دې پرې ختم کړی شي کوم چې د دوی د وس نه بهر دي. خبریال او سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا قسمه ملاقاتونو د لارې په حکومت فشار اچوي چې د احتساب عمل نه یې په شا شي. د یادونه ده چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. نوموړي د اپریل په 15مه مطبوعاتو ته وویل تر اوسه یې 10 ملیون مارچونه وکړل او د 11 او 12 تیاریانې روانې دي چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
مشال رادیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا حکومت څلور کسیزه کمیټې کورمې ته درې ورځنی سفر کړی. هلته یې په دغه وخت کې یا د کمیټې له ځایي اوسیدونکو سره د سیمې پر صورتحال او ترقیاتي کارونو خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په کورما کې د لسو کالو ترقیاتي پلان تیارولو لپاره د صوبایي حکومت څلور کسیزه کمیټې د پیرپوره سیمې ته ورغلي او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. معلوماتو تر مخه دا کمیټې هلته درې ورځې د صوبې د مدنیت وزیر امجد علي خان په مشرۍ د منځني بره او کوزي کورمې له مختلفو شعبو خلکو سره ملاقاتونه کړي او د چهارشنبې په ورځ خپله دوره تر مکملولو وروسته واپس شوې ده. د کمیټې یو غړی عظیم خان وایي د دوی هلته د تلو بنیادي مقصد دا و چې ولسی وګړو سره لیده کاته وکړي او د دوی له ستونزو ځان خبر کړي او په ترقیاتي پلان کې حل راوباسي اهمیت ورکوي.
عوامو رای چې کوم دی اله د حکومت ډېر اهمیت ورکوي، ځکه دا فیصله کړې ده چې هر یو تحصیل او سبډیویژن ته به موږ ځو او دا مشاورت به کوو. نه صرف زموږ دا ټیم راغلی، بلکې د دې سره هر یو ضلع ته هر یو تحصیل ته یو منسټر صاحب هم راځي چې خپل خلکو ته دا یقین دهانی وکړي چې دا حکومت د
وفاقی حکومت د قبایلی ضلعو اصلاحاتو لپاره په راتلونکو لسو کالونو کې زر ارب روپۍ ترقیاتي بجټ ورکولو ژمنه کړې ده. که څه هم حکومت قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ور شاملولو چارې تیزی کړي او هلته د پرمختیایي کارونو پیلولو لپاره کمیټیانې جوړې کړي، خو ځایي ولس وایي دوی عملي کار ته په تمه دي. د میرباغ اوسیدونکی او مدني فعال پټان عبدالخالق وایي موږ د کمیټې غړو مننه کوو چې دلته راغلل او سره خبرې وکړې، خو د دوی مسلې په خبرو نه بلکې عملی او مؤثر ګامونه پوښتلو حل کې دی شي.
یو کول وشو سیمو خیبر پښتونخوا سره زم شو، خو دا یو کول نو نه ساته نن ورځې پرې دا مشورې دي او اجلسونه دي. سوپر این ایف سی ایوارډ کوم مسله ده پانټ هغه مو ته نه ملو شي دو کوم هر سره ایجنسی ته په هفته کې کلاس گزوري هم زمو منسٹرون رسی یا دمو سورا مشوران دی دار رسی یا دو پا میاشتی که رسی یعنی دی سرا ایمو دا مسالی نه حل که تر سو پر چی دو دا پند نیم ملا شو سکالا پند ملا شو دو پا کار اگه با نکوه شیری که لدا خوصا پر چی کم دی با سرا با زبان خرچ بیانی دی.
فاتا پا خبر پختن خواه که تر ورگر که دو روستا دا صبح وزیرانو دا قبایلی زلو دوره پیل کردی دی. دا یاد کمیته غړو تر دوره ولانده دا خوراکو وزیر کلندر خان لودی او دا مدنیاتو وزیر امجد علی خان دا کرمی دوره کړی وه. د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظوري وروسته قبایلي سیمې اوس قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په یونی مبجا
جمهوریت
په پوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پوکم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو غیر سرکاري ادارې له حکومت څخه د معلوماتو ترلاسه کولو یو ورځنی روزنیز سیمینار کړی چې په دې اړه به تاسو رپورټ وروسته واورئ. خو لومړی هم د سواد په اړه بل رپورټ چې هلته په روغتون طبي عملې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. دوی وایي چې حکومت لخوا پر دوی یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې دوی نه مني. دوی وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سخت احتجاج به وکړي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد پیرامیډکس اسوسییشن مشر میا ګل علی موي چې د دوی په زرګونو اهلکار په هسپتالونو کې ولسته علاج ورکوي، نو بیا په شخصي توګه کار کولو بندیزونه ولې لګي.
نو موږ 100% انستیزیا زمنګا پیرامیډکس ورکوي، 100% زمنګا لیبارټری ټیکنیشن ټیسټونه کوي، 100% زمنګا ډینټل ټیکنیشن دی هغه غاښونه وباسي، او 100% زمنګا ای سی جی ټیکنیشن یا زمنګا ایم آر آی چې دا هغه 100% زمنګ پیرامیډکس کوي، سی ایس سی ټی سکین چې هغه 100% زمنګ پیرامیډکس کوي. نو دا ګدا زمنګ په خلاف دا مهم بند نکړې شو، دا چا به بند نکړې شو، نو موږ په هسپتال کې نه ایم آر آی کوو، نه به سی ټی سکین کوو، نه به لیبارټری ټیسټونه کوو، نه به ای سی جی کوو، او نه به انستیزیا ورکوو.
احتجاج کې د پیرامیډکس د کون کې هم شامل وو چې پکې نعیم سجاد وای چې په زرګونو اهلکار هر کار باقاعده د سرکاري ادارو څخه د نرسنګ او نور طبي مرستیال په توګه زده کړې وکړي. کچری په دوی بندیزونه ولګیدل نو دې سره به دغه ټول از د کونکي د بیروزګاری څخه مخ شي.
نو زمونږ د دومره سټوډنټان چې فارغ شو نو دوی به څه کوي؟ دوی به په کوم ځای کې ګرځي؟ یا خو به مونږ له جابونه راکوي یا به مونږ ته پرایویټ کلینک چې دی هغه الاوټ کوي. که دغه نشي الاوټ کولی نو مونږ چې دا کوم سټوډنټان یو مونږ به بیا د دوی سره به راوځو، زمونږ به بیا بل سټرای کومي چې مونږ ته دې بیا دوی جاب زرا کړی شي.
منګوره کې په شخصي توګه لیبرټری چلوونکی ډاکټر خالد محمود وایي چې صوبایي حکومت د طبي عملې څخه د مشورې بغیر نوې پالیسی جوړوي چې دغه د ولس په مفاداتو کې نه دي، ځکه دوی په احتجاج لاس پوره کړی دی.
نو موږ د دیرشم اپریل پورې حکومت له ډیډ لاین ورکو. که فرض کړه دیرشم تاریخ ته زموږ دا مطالبات حل نشو نو په یکم مئی باندې به انشاء الله تعالی په ټول سواد کې په هر تحصیل کې به باقاعده تور باندې درنه وي او بوک اټالې کیمپ لګي.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دوی د سیاحت په محکمه کې اصلاحات شروع کړي او دغه ټولې پالیسۍ باقاعده د صوبایي اسمبلی څخه منظور کړي شوی او د طبي عملی احتجاج بې ځای دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې په لومړي ځل د سختدریزه ډلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. عمران خان دا خبره په اسلام آباد کې بهرنیو خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې په دې ګام کې حکومت د پوځ او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده. نوموړي دا څرګندونې له هغه وروسته کړې دي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د ځانمرګ برید ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. نور تفصیل ګلای از راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل په نهمه په اسلام آباد کې د بهرني خبریالانو یوې ډلې سره په ملاقات کې ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کې استحکام لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. عمران خان ویل دا اقدام یې له ګاونډي هیواد هند سره د تاوتریخوالي او په هیواد کې دننه اقتصادي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره خسته دی. رایټرز اجانس لیکي پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یعنی له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د سار ادارې بندیزونو خطر سره هم مخامخ دی، خو وزیر اعظم وایي دا ګام یې د خپل هیواد په ګټه پورته کړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې پاکستان پر رښتیا د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول غواړي نو دا ممکنه ده، خو مدرسې حکومت تر کنټرول لاندې کولو خبره ناممکنه ښکاري. کارپوه رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان دا ګامونه د نړیوال فشار لاندې اخیستي دي.
دا فشار نه وي، خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي دا کار په دې مکمل نه وي شوی، دا جدي توګه باندې نه وي شوی. دوی خو اوس مجبورن داسې دا کارونه کوي چې دوی پوهېږي د پاکستان لپاره مشکلات زیاتېږي. ما که شرمن دی دا یعنی هر یو هیواد او هر حکومت هغوی دا خودل غواړي چې دوی خپلو فیصلو کې آزاد دي. اوس چې کوم حالات دي په نړۍ کې نو اکثر دا یعنی داسې خبره نه وي، په هغې کې ډېرې مجبورۍ، په هغې کې خارجي فشار وي، نو ځکه بیا د هغې مطابق فیصلې کېږي.
رایټرز اجانس لیکي پاکستان په نړۍ کې دا تاثر ختمولو کوشش کوي چې امنیتي ادارې وسلوالې ډلې په ګاونډي هیوادونو کې خپل مقصدونو لپاره کاروي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي د پاکستان حکومت ته د دې خبرې احساس شوی دی چې دغه وسلوالې ډلې د خپل ملک وجود لپاره خطر جوړ شوی دی.
اوس دا لګي ولې چې وزیر اعظم عمران خان دا مخکم دا خبره وکړه او هم دا خبره وکړه چې به دا دې خلاف چې اکشن چې دی هغه د ملک لپاره چې دی هغه ډېر ضروري دی. زما خیال دا دی چې دې پر حکومت چې دی هغه سنجیده دی ولې چې هغې ته دا احساس دی چې دا ګوندونه او دا ډلې چې دا ختمول غواړي.
د دې مخکې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و چې پکې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی شامل وي. د دې ترڅنګ حکومت د وسلوالو ډلو په قومي دایرې کې د شاملولو خبره هم کړې وه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ چارو څېړنکار شهریار خان وایي پاکستان پخوا هم داسې کوششونه کړي وو، خو په اوسني اقدام کې څومره سنجیده دي دا به په راتلونکي کې معلومیږي.
د دوی خلاف چې کوم دا کریک ډاون اوس شروع دی نو دوی خلاف مقدمې به هم کېږي او کوم مقدمې به کېږي نو هغه به آیا د پاکستان په عدالتونو کې بیا چلیږي یا هغه فوجي عدالتونو کې چلیږي او دوی ته به سزاګانې هم ملاویږي او که نه. د دې نه علاوه یو دویم آپشن دا دی چې دا مونږ بار بار په مطبوعاتو کې لولو چې حکومت دا وایي دا مونږ مین سټریم کو، نو که مین سټریم کړي نو د هغې پالیسي څه ده؟ هغه پالیسي تر اوسه پورې وضع نه ده، مونږ ته مخامخ نه ده راغلی چې د دې په کومه پالیسۍ په تخت باندې به دا ګوندونه دوی مین سټریم کړي. هغه هغې باندې هم د هغوی مونږ سره داسې ثبوتونه لا نه دي راغلي چې واقعي داسې
د پاکستان حکومت د روان 2019 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو په ترڅ کې یې د ناقانونه ډلو 120 مشکوک کسان نیولي وو او تر بندیز لاندې ډلو خلاف بې توپیره کاروایی کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغوریست پا پشتنخوا کی دا مدزگر پینزنی میں بجی سوی دی سر ارلا مومن دا خبرون لنڈی زورندی کبی
د خبر په کوم خوا وزیر الله په جنوبی وزیرستان کې د لشمین یا ناروغۍ نوټه اخیستې او اړوند ادارو ته یې په دې لړ کې د بیړنۍ ګامونو پورته کولو امر کړی. د صوبای حکومت د صحت څانګې لخوا پرون په جاري شوي نوټیفیکیشن کې دغه امر شوی. خلخوا ځایي اوسیدونکو نن مشرډو ته وویل چې لشمین یا بیماری په جنوبی وزیرستان کې د وبا شکل خپل کړی. د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علی زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې سره په شریکه تګلاره جوړوي. جمعیت العلماء اسلام وفی، پیپلز پارټي او ځینې نور سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا وخت موجوده حکومت ملک له معاشي بحران سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې تور د یادو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو لګوي. د افغانستان حکومت ویل طالبان سره د ټولې خبرې د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان حکومت او سیاسي مشرانو یې د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده کړې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د پخلاین د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغندیوال له خپلې دغه خبر ورکړې. په هند کې نن ټول ټاکنې پیل شوې چې رای ورکول به په اوو پړاوونو کې ترسره شي چې د راتلونکې مای میاشتې تر 19 پورې به دوام لري. دغه الیکشن نتیجې به د مای پر 28 راوځي. شاوخوا 900 میلیونه کسان د رای ورکولو جوګه دي او د رای ورکولو 1 میلیون مرکزونه دي. ټاکنې د لوک سبا یا قومي اسمبلۍ 540 څوکیو لپاره دي. د ویکی لیکس بانی جولیان اسانج په لندن کې د ایکواډور له سفارتخانې گرفتار شوی. نن د لندن پولیسو ویلي چې اسانج یې په تحویل کې اخیستی او چې څومره زر ممکن وي د ویسټ منسټر مجسټریټ عدالت ته به یې وړاندې کړي. و څلوېښت کلن سلوی آسټریلیایي اسانج چې د ایکواډور سفارتخانه پرېښودو نه یې انکار کړی و ادا کوي که چیرې سفارت یې پرېښودو نو امریکا ته به ولېږل شي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورېدل چې سره له مومن وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باس کړی دی. احمد الله لوستي دی او لنډی زی وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان معاشي حالات نور خرابېدل او خدشه په ظاهرولو سره ویلي دي. یاد ملک کې به نه صرف په بیروزګارۍ او ګرانۍ کې اضافه کیږي بلکې بجټ خساره به هم پراتلونکي کال کې نور زیاتیږي. نو پاکستان له خپل اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان IMF نه د قرضه اخیستلو لپاره ورسره رابطه کړې ده. یاد اداره عموما د اصلاحاتو په نوم په ټیکسونو، پټرولیم مصنوعاتو او ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د اضافه شرطونه دي چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ وي او دا وجه دا چې په ملک کې د IMF نه د قرضې اخستو همیشه مخالفت کیږي. ورسپانه لیکي IMF چې د کومو خدشاتو سرګندونه کړې ده نو حکومت لا په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي کول پکار دي. د سره سره خپل د ټیکس په نظام کې د هم اصلاحات وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په یو ملک کې جمهوریت نظام تر هغه وخت د اولس لپاره ګټور نشي ثابتېدلې تر څو چې هغه ته بلدیاتي ادارې با اختیار جوړې نه کړې شي. د 13-12 نه تر 15 کلونو راهسې په ملک کې د جمهوریت حکومتونو باوجود بلدیاتي ادارو لپاره نه خود څه مضبوط نظام جوړ کړې شو او نه دوی ته پوره اختیارات ورکړې شو او تیرې بلدیاتي ټاکنې خو هم د سپریم کورټ په حکم وکړې شوې. پرسپانل کې وزیر اعظم عمران خان همیشه د بلدیاتي نظام د مضبوطولو خبره کړې ده. نو هیله ده چې حکومت به داسې تګلاره جوړه کړي چې ورسره به په ملک کې نه صرف دا ادارې مضبوطې شي بلکې دوی ته اختیارات ورکول کې چې کوم خندان را مخه ته دین او هغه به هم لری کړی. دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په دریم ځل د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مدرسې ته د اصلاحاتو په نوم فند ورکړو. د دوانو ګوندونو ترمنځ اړیکې سنوې خبره نه ده. لدې وړاندې په 2014 کال کې خیبر پختونخوا حکومت یادې مدرسې ته 300 میلیونه او 2019 کال کې 200 میلیونه روپۍ ورکړې وې. رسپانه لیکي دارالعلوم حقانیه مدرسه چې د خیبر پختونخوا نوخار کندهار ضلع کې دا د جهاد پونتون په نوم هم یادېږي. د یادې مدرسې په سوونو شاګردانو نه صرف د افغانستان جنگ کې برخه اخیستې ده، بلکې د طالبانو یو شمېر مشران هم د دې مدرسې نه فارغه شوي دي. ورسمان لیکي په مدرسو کې اصلاحات کول پکار دي، خو دا نه چې د اصلاحاتو په نوم یاد حکومت صرف د ایوې مدرسې سره د خپلو سیاسي ګټو لپاره مالی مرستې کوي او نورې په ځای پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو له بل پړاو مخکې په هغه هیواد کې د جګړې تودېدو پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د هند په ټاکنو کې د ورک سویو ووټونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ظفر خان وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ په افغانستان کې د جنگ د ختمېدا په مخه د خبرو بل پړاو په قطر کې پیلیدونکی دی. په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړه زیاته شوې چې پکې لسګونه افغان دولتي سرتیري او طالب وسلوال وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو څو پړاوونه شوي، خو طالبان بیا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي تیار. د دې ترڅنګ امریکا او افغان دولت هیله من دي چې د طالبانو سره په لومړي سر کې غیر رسمي خبرې بعد د دواړو خواو مخامخ خبرو ته لار هوار کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي له دې مخکې ګومان کېدو چې د طالبانو د فشار له وجې به افغان سرتیري وتښتي او یا به وسله کېږدي، خو د دواړو غاړو ترمنځ په میدان تودې جګړې ثابته کړه چې متحاربې غاړې د جګړې په کولو سره په مذاکراتو کې خپلې ګټې زیاتول غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په داسې حال کې چې په هند کې ټول ټاکنې کېدونکې دي، په هغه هیواد کې په میلیونونو ووټونه د رای ورکوونکو له لیسټه ورک دي. په ورکو ووټونو کې زیاتره د مسلمانانو او دلت وګړو دي. مجله لیکي د ورکو ووټونو لپاره په 2013 میلادي کال کې یو ایپ خلکو ته ور وپیژندل شو او له دې لارې 40,000 رای ورکوونکي رجسټر شو. دغه ایپ انجینر خالد صفی الله جوړ کړی دی. د هغه د اندازې له مخې د خوښه 140 میلیونه خلکو ووټونه ورک دي، په دوی کې 70 میلیونه مسلمانان او 70 دلت دي. مجله په اخر کې لیکي په ګڼ شمېر کې د لګکیو د ووټونو ورکېدل به په هند کې د ترسره کېدونکو ټاکنو د نتیجو په اړه پوښتنې راوچتې کړي. د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د شکونو په اړه بحثونه وارد مخ روان ول، خو اوس په هند کې د ټاکنو په اړه هم بحثونه راوپارېدل.
په هند کې د عامو انتخاباتو بهیر پیل شوی دی. ولس له نن څخه د رای اچول پیل کړی دی. په ټول هند کې به د انتخاباتو لړۍ په اوو پړاوونو کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د کانګرس پارټۍ او بھارتیا جنتا پارټۍ ترمنځ پکې سخته مقابله ده. په دې اړه رپورټ لنډ دی مې ورسته. په هند کې نن د عامو انتخاباتو بهیر پیل شو، کوم چې به د مې تر 19 نیټې په اوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د هند په پارلمان کې ټولې 1543 چوکۍ دي، د کوم لپاره چې به په 13 ریاستونو او 2 تر وفاق لاندې سیمو کې رای اچول کیږي. د هند په څه د پاسه 1 ارب آبادی کې شاوخوا 9 کروڑ وګړي د رای ورکولو جوګه دي. ټاکل شوی چې د عامو انتخاباتو په دې لومړي پړاو کې به د 1 نوي پارلماني چوکیو لپاره شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي رای اچوي. په دې انتخاباتو کې د اوسني وزیر اعظم نریندر مودي ګوند، بھارتیا جنتا پارټۍ او د راهول ګاندي په مشرۍ کانګرس پارټۍ ترمنځ د سختې مقابلې امکان ښودل شوی دی. د بیلابیلو اجانسونو رپورټونه وایي چې وزیر اعظم نریندر مودي هڅه کوي چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي او په دویم ځل د وزیر اعظم په توګه په واک کې پاتې شي. د رویټرز اجانس په خبرو کړو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لوی شمېر نارینه او ښځینه رای اچونکي په قطارونو کې ولاړ دي. یو کس اجانس ته وویل،
له راتلونکي حکومت څخه مو هیله ده چې بیروزګاري به ختمه کړي، د هیواد امنیت به ښه کړي، سړکونه به ښه کړي او غربت به کم کړي، او درغلي هم یوه لویه مسله ده.
یو ځوان انجلۍ له رویټرز اجان سره په خبرو کې له راتلونکي حکومت څخه د خپلو هیلو په اړه وویل،
د ځوانانو تر ټولو لویه مسله نوکری دي. د دوی لپاره تر دې بله لویه مسله کېدی نشي.
اجانس لیکي چې په جمو کشمیر کې د وسلوالو لخوا د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د رایو اچولو پر مرکزونو امنیتي چارې لا پسې ټینګې شوې دي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت د دې پراخو انتخاباتو نتیجې به د مئی میاشتې پر درویشتمه نیټه اعلان شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په هند کې د پیل سوو عامو انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. فرانس پریس خبری آژانس ځینې هغه موضوعات په خپلې لیکنې کې راخیستي دي چې د دوی په وینا د رایو ورکوونکو پام اړولی سي. په دې اړه به له احمد شاه اعظمي څخه رپورټ واورو.
ایف پی خبری آژانس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په 2014 کال کې په واک کې راغلی نو د اقتصادي اصلاحاتو ژمنه وکړه، خو کله چې بیروزګاری زیاته سوه او مودی پر خپل ژمنه پوره ونه ختی نو د هغه ګوند بھارتیه جنتا پارټی دا ځل د انتخاباتي کمپاین پر مهال هندو ملت پال کارډ وکاراوه. د هند آبادی 1.3 اربه ده چې 80% هندوان دي او د بی جی پی ګوند ریشې هم پر هندو ملت پالنې ولاړې دي. د زیارت په ورځ پیلېدونکي ټاکنې به په 9 پړاوونو کې ترسره کیږي چې شپږ اونۍ وخت به واخلي. اجانس ځینې داسې موضوعات راخستي چې د رای ورکولو پر وخت یې شای خلک په پام کې ونیسي. په دې لړ کې لومړی د کار مواقع پیدا کول دي. د هند یوې څرنیزې ادارې ویلي چې د تیر 2013 کال تر پایه په دې هیواد کې بیروزګاري 0.4% ته ورسېده چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د هند اوسنی اپوزیشن ګوند کانګریس پارټي په خپل منشور کې د کار د مواقعو پیدا کولو ذکر کړی او ژمنه کړی چې د بیوزله کورنیو او کروندګرو لپاره به رعایتي پروګرامونه پیلوي. د انتخابات پر مهال دویم موضوع کشمیر ده. کله چې د روان کال په پیل کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد 4 هندي عسکر ووژل نو په غبرګون کې هندي پوځ پر پاکستان هوایي برید وکړ. دا اقدام د انتخاباتي کمپاین پر مهال مودی ته ګټه ورسوله. په هند کې د انتخاباتو پر مهال درېمه مهمه موضوع د ذات یا قبیلې نظام دی. د مودی بی جی پی ګوند ډېری د لوړ ذات د هندوانو ملاتړ لري، خو هڅه کوي چې د ټیټ ذات هندوانو او د نورو مذهبونو وګړي هم راخپل کړي. یو شمېر ګوندونو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنې کړي چې د ټیټ ذات هندوانو پر وړاندې به توپیري چلند له منځه وړي او دوی ته به د روزګار ځانګړې برخه ټاکي. دمګړی په ټول هند کې یوازې 3 کمه برخه حکومتي چوکۍ او سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره ځای د ټیټ ذات هندوانو ته ورکړل شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډېدلې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي ویلي چې په 2 ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وسي تر څو له طالبانو سره په قطر کې 3 ورځنۍ خبرې مخته یوسي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس خبر ورکوي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د حکومت په استازیتوب قطر ته ورځي. نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د 4 شنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونۍ غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیته نه دی. د واشنگتن د سوری په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډی شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګټه سره موږ در اوس او شرایط د سولې لپاره آماده کوو، نو په هغه وخت کې دا کولی شو چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
پخوا داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکې اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 5 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکې اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارغندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو 3-4 ورځو کې د خپل پلاوي غړي مشخص کړي. طالبان وار له مخه ویلي دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لویه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سې‌شنبه په ورځ د امریکا د سینای غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
په داسې مهال چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی چې پکې له طالب استاذ سره د خبرو یو بل پړاو ترسره کوي. افغان شنونکي وایي د هیواد اکثره وګړي د اوسني نظام په موجودیت کې سوله غواړي. په دې اړه تفصیل په امیر ساحل راکړه.
په افغانستان کې شنونکي وایي په هیواد کې د خاري او کلیوالو ځوانانو اکثریت د وسنی نظام د بقا او له طالبانو سره د خبرو ملاتړ دي. دوی د اپریل پر لسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو شاوخوا 5 کلونو کې بل عموم او له تیرو 3 میاشتو راهیسې په ځانګړي ډول پر ټولنیزو رسنیو د فعالانو باسونه ښیي چې د هیواد ګڼ وګړي له طالبانو سره د سولې د یوې داسې موافقې پلویان دي چې له کبله د افغانستان وسنی ولسواکه یعنی ډیموکراټیک نظام زیانمن نشی. شنونکو دا سرګندونه پر داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال هم د سیمې پر سفر دی او تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو او قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 5 پړاوونه بشپړ کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو یونس فکور وای ټولنیز او دودیز رسنۍ څاري او په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره ویني. د دې خبره له 13 کلونو راهیسې ویني چې که ځوانان د حکومتي پالیسیو مخالفت هم کوي د سنی ډیموکراټیک نظام بدیل نویني.
زم میډیا کې يم ګورم مطالعه کوم اکثریت ځوانان او هغه څوک چې نوښتي کوي باوجود د دې چې د حکومت د پالیسي سره موافق نوي خو دغه نظر وړاندې کوي چې دغه د جملې څخه خپل هم يم نوي کلرم څو حکومتداري نسته فساد یا هر شي. ولی خبره کده طالبان سره سي موږ وایو چې تیر تجربه باید تکرار نه شي. نظام پر ځای اوسی، اردو پر ځای، پولیس پر ځای، طالبان راشي خو قانون اساسي به اساس وي، دغه اسلامي جمهوریت به اساس وي.
لیکوال او شاعر سید رضا محمدی وایي اکثریت ځوانان دې ته خوشاله دي چې طالبان دې په وسنی نظام ورګډ شي.
ما موافق نه یم چې مردم او جوان
زه له دې سره هم نظر نه يم چې ګوندی خلک او ځوانان دا وایي هر کس چې واکمن وي خیر دی خو طالبان دې ناراضي. زما په فکر خلک او نوې نسل له طالبانو سره د سولې پلویان دي او دې ته خوشاله دي چې طالبان په نظام ورګډ شي. لبلې خوا د انتخاباتو موضوع خورا زیات اساسي ده ځکه چې همدا نظام په 13 کلونو کې د خلکو د زیار او سرشندنې لاسته راوړنه او د خلکو هیله ده. همدا لامل دی چې دا ځوانانو ته ډیره مهمه ده چې انتخابات دي د سولې د موافقې قرباني نسی.
محمدی زیاتوی چې سول او انتخابات جلا موضوعات دي او د انتخاباتي بهیر لاره باید د هیواد راتلونکو حکومتونو جوړ شي. یو شمیر نړیوال سرویګان او څېړنې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 60% یا تر دې زیاته برخه ځوانان دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو بل شنونکی عبدالغفور لیوال هم دې رپورټونو ته په اشاره وایي د افغانستان په سیاسي او اقتصادي راتلونکو کې د ځوانانو نظر زیات مطرح دی.
په تیرو 18 کلونو کې یو موقع و چې دوی تعلیمات وکړل، درس ویلي، یو لویه برخه د دوی بهر ته لاړل اول ته درس ویل. یعنی د دنیا سره رابطه ډیره چټکه او نږدې شوه. اوس د ټولنې دغه برخه ډیره مطرح ده او موږ هر ورځ وینو او دغه ټولنیزو رسنیو ته هم د دوی لاسرسی ډیر دی. دوی ته به ډیره سخته وي چې هغه مقید قوانین او هغه متحجر وضعیت چې د طالبانو په وخت کې په هیواد باندې حاکم و لاندې ګزاره وکړلی شي.
لیوال وای بل لامل یې دا دی چې د طالبانو نظام پر داسې وخت جوړ شو چې افغانستان کورنۍ جګړې ځپلی و او د ژوند هره برخه اغیزمنه شوې وه. دې زیاتوي همدا لامل دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو د هیواد د نظام دفاع کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته ورشي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې په لنډ مهاله او سرپرستو حکومتونو د افغانستان ستونزې نه هواریږي بلکې ستونزې ورسره زیاتېږي. چارواکو یادې څرګندونې په خوست کې په یو ولسي ونډه کې کړې دي چې په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
افغان چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړې چې د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی په خپلو خبرو کې وویل
هم اسلامي هم او دموکراتیز دموکراسي اول اصل دا ده چې ټول ټاکنې او انتخابات به ترسره کیږي. دولت دې ته مستمن د ولس انتخابات واړي. په دې موقتو ادارو په دې سرپرستو ادارو باندې ستونزې نه حل کیږي، نور ستونزې راپیدا کیږي. طرح به یې ښه نظریات به یې خو باید هر څه چې کیږي باید انتخابات لاره نو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د نظام په ساتنه او ټینګښت کې د ولسونو ونډه ډیره مهمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې ټول خلک او قشرونه دې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
دغه ملت تاسو ساتنه او موږ تاسو ټول د دې هیواد عسکر په لباس مختلف دغه سړی په نظامی یونیفورم کې ساتي، رئیس صاحب امنیت ملي په بل یونیفورم کې ساتي، ولسوالي په بل یونیفورم کې، معین صاحب په بل لباس کې، ځی په بل لباس کې، ملای په بل لباس. نو موږ غواړو چې هر یو خپل نقش ولوبوي.
بل لوري ته قومي مشرانو ځینې سیاسيون په دې تورن کړل چې تر نظام او ولس خپلې شخصي ګټې او دندې ورته مهمې دي او کله چې دا په خطر کې شي نو د نظام په تخریبولو او ګواښلو پایلو کې. قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې ویل
کله موقتی دراغ وړي، کله سرپرستی دراغ وړي، کله څه وړي، کله څه کدا نظام کې د وظیفه وی به هیڅ مشکل نشته. نظام روغ دی، خیر او خیرات دی، امن هم دی، سول هم دی، هر څه دی.
په خوست کې داسې مهال د قومي مخورو او سیموالو په ګډون د افغان حکومت او روانو ټول ټاکنو په ملاتړ غونډه جوړیږي چې ټاکل شوې د قطر په مرکز دوها کې د اپریل د روانې میاشتې له 19 تر 20 د افغانستان د سولې او راتلونکي په باب بین الافغاني خبرې اترې وشي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے.
په پاکستان کې خبریالان وایي د حکومت لخوا پلان سوی د برېښنایي رسنیو د نظم نوې اداره پیمبرا رامنځته کولو ډېر اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دې ګام هدف ټولې رسنۍ کنټرولول او غلي کول دي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي. اسرار الله مومند رپورټ لري.
په پاکستان کې خبریالان وایي د حکومت لخوا پلان شوی د برېښنایي رسنیو د نظم نوې ادارې یا نوې پیمبرا ډېر اندېښمن کړي. په لاهور کې مشر خبریال امتیاز عالم د شروع پورې زو مشال ډوته ویل چې د پیمرا د نوی پلان شوی اداره به ټولې رسنۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا یو غټ نوی بالډوزر جوړیږي چې ټولې رسنۍ کنټرول او غلي کړي.
په رسنیو حکومتي دریض یا بیانیا مخې ته یوسي. یوازې خبریالان نه بلکې د عام ولس غږ به هم غلی شي، ځکه چې د پیمرا نوې ادارې هدف ټولنیزې رسنۍ هم کنټرولول دي. د دې ګام هدف په حکومت د تنقید مخه نیول دي، خو دا د پاکستان د جمهوري ادارو او اقدارو لپاره ډېر تاواني کار دی.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټې تېر ورځ ویلي چې پاکستان حکومت پلان لري چې د پیمرا نوې ادارې تر چتر لاندې موجوده د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پراخه کړي. کمیټه وایي د پاکستان د اطلاعاتو نشراتو فقهي وزیر فواد چودري ورته ویلي چې د نوې پیمرا رامنځته کولو هدف هغه میډیا خوندي کول دي چې د هغه په وینا په مسلمانه نړۍ کې تر ټولو زیاته ازادي لري. فواد زیاتوي، موږ نوي څه نه راوړو بلکې موجوده څانګې له یو بل سره یوځای کوو. خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزي ادارې فیډرل یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر شمیم شاهد پرون مشال ډیو ته وویل چې دوی به د پیمرا د نوې ادارې مخه نیسي.
نو زمونږ خو دریځ دار چې دا په میډیا باندې چې دوی څومره پابندۍ لګي، څومره قطغنونه لګي، نو دا غیر آئینی، غیر اخلاقی او غیر قانونی دی. غندنم کو آواز اوچتو.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي د پیمرا نوې اداره به اختیار لري چې پر رسنیو جرمانه ولګوي یا یې لایسنس یې منسوخ کړي. همدارا د خبریالانو ځینې ټولنې به هم ختم شي. پر دې اړه د پاکستان د خبریالانو د مرکزي ادارې فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر غړي پرویز شوکت تیر ورځ مشال دی ته وویل
د آی ټی این ای په نامه زموږ اداره چې خبریالانو ته د سهولتونو ورکولو یوازنۍ اداره ده، د دې نوې پیمرا له رامنځته کېدو سره به دا ختم شي. نو موږ په دې سخت اندېښمن یو.
پاکستان حکومت پر داسې وخت د پیمرا د نوې ادارې رامنځته کولو پلان لري چې له څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې په لسګونه خبریالانو روزګار له لاسه ورکړي. د رسنیو مالکان وایي خبریالان یې ځکه ویستلي چې کاروبارونه یې خراب شوي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
که دوی پرمختللي وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلې خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شېبو تر رسیدل یو اسرار الله مومند یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خبر پښتونخوا وزیر الله په جنوبي وزیرستان کې د لشمین یا ناروغۍ نوټس اخیستې او اړوند ادارو ته یې په دلال کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو امر کړی. د صوبای حکومت د سیاست څانګې لخوا پر په جاری شوی نوټیفیکیشن کې دغه امر شوی. بلخوا ځایي اوسیدونکو نن مشال روته ویلي چې لشمین یا بیماری په جنوبي وزیرستان کې د وبا شکل خپل کړی. د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام او فیډ علي سره په شریکه تګلاره جوړوي. جمعیت العلماء اسلام او فی پیپلز پارټي او ځینې نور سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا وخت موجوده حکومت ملک له معاشي بحران سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې تور د یادو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو لګوي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان حکومت او سیاسي مشرانو یې د هغه پلاوی پر سر لا هم موافقه نه ده کړې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغندیوال له خپلې دغه خبر ورکړې. په هند کې نن ټول ټاکرې پیل شوي چې رای ورکول به په اوو پړاوونو کې ترسره شي چې د راتلونکې مې میاشتې تر 19 پورې به دوام لري. ټاکنې د لوکسبا یا کمی اسمبلی 1500 څوکیو لپاره دي.
د ویکی لیک سبانی جولیان اسانج په لندن کې د ایکواډور له سفارتخانې گرفتار شوی. نن د لندن پولیسو ویلي چې اسانج یې په تحویل کې اخیستی او چې څومره زر ممکن وي د ویسټمنسټر مجسټریټ عدالت ته به یې وړاندې کړي. اووه څلوېښت کلن استرالیایي اسانج چې د ایکواډور سفارتخانه پرېښودو نه انکار کړی و، ادا کوي که چیرې سفارت یې پرېښودو نو امریکا ته به ولېږدول شي. او د سوډان دفاع وزیر وایي د هیواد ولسمشر عمر البشیر له څوکۍ لرې کړل شوی او گرفتار شوی. د ده په خبره د روسو له هغو چې د بشیر د دېرش کلنۍ واکمنۍ ضد شاوخوا تر څلورو میاشتو پورې مظاهرې شوې دي. نن په سرکاري ټلویزیون خپله وینا کې دفاع وزیر وویل چې بشیر یو خوندي ځای کې قتل شوی او پوځي شورا به له انتخاباتو د مخه د دوه کلنې انتقالي دورې نگراني کوي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار الله مومن وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه پوه پاتې سواس د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو سره تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.